د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستي خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه دا مهمو خبرونو سره ټکی. د اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی دی چې د خیبر پښتونخوا د یوې جبري لادرکه وګړي کورنۍ ته د موضوع په توګه 1.5 لک روپۍ ورکړي. د خیبر پښتونخوا په بونو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې هلته د وسلوالو مرکزونه ختم کړي. او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د مصر او اسرائیلو سفر وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی دی چې د خیبر پښتونخوا د یو جبري لادرکه وګړي کورنۍ ته د موضوع په توګه 1.5 لک روپۍ ورکړي. هارون محمد له 15 کلونو راهیسې لادرکه دی او کورنۍ د موندلو لپاره په یاد عدالت کې درخواست جمع کړې ده. د اسلام آباد های کورټ جج جسټس میاګل حسن اورنګزیب نن پر دې درخواست اوریدنه وکړه او د ملیشیا ځواک میسود سکاوټ د هغه وخت د کمانډنټ کرنل مجاهد حسین پر ضد یې په سمدستي توګه د تښتونې د مقدمې درجولو امر وکړ. د وفاقي حکومت په استازیتوب اډیشنل اټارنی جنرل منور اقبال ډوګر عدالت ته وړاندې سو. د لادرکه سوي هارون محمد د کورنۍ وکیل ایمان مزاری پر دې موقع عدالت ته وویل چې دې کورنۍ ته د مقدمې چلولو له وجې ګواښونه کیږي. د دې په جواب کې عدالت د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ته هدایت وکړ چې د لادرکه سوي کس د کورنۍ د تحفظ لپاره دې ګامونه پورته کړي. جسټس میاګل حسن اورنګزیب هم دا راز ویل چې عدالت د جبري لادرکیو قضیه فیصله کولو او اغیزمنو کورنیو ته د انصاف ورکولو تجمن دی. عدالت د دې درخواست اوریدنه د دوه اونیو لپاره وځنډوله او وفاقي حکومت ته امر وکړ چې له راتلونکي اوریدنې وړاندې د هارون محمد کورنۍ ته 1.5 لک روپۍ ورکړي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې هلته د وسلوالو مرکزونه ختم کړي. د جون پر 9 د سوي دی جرګې ویناوالو تور پور کړ چې حکومت او هم پوځ په بنو کې د وسلوالو پر موجودګۍ او فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. جرګې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر حاجي سمد خان د پوځ دا خبره تر پښتنې لاندې راوسته چې ګنی سیمې ته وسلوال افغانستان ورځي.
جته خلاصې کړی دی په ټاون شه دفترینه ور کړی دی پر سره عام ګرځي مخې وی وی چې د کوبل نارسي اوبوندې خو بار ولاګه د جته د کی باندې روشي چې د کوبانی شه پسرا ورځ باندې تړای موړ کوی شهید کوی دستو چولی.
پرون د بنو جرګه روانه واچی په همدې شار کې نامعلوم وسلوال یو بل ځای تن پډ زو وجه. جرګې هغه مړی د څو ساعتونو لپاره د پوځي چاوړی مخې ته د احتجاج په توګه یې شو. جرګې په خبر خبر کړی یو اعلامیه کې ویلي چې دا لوی اختر په 15 ورځ به د ټول ډیویژن مشران ورغونډوي او د راتلونکو لپاره به تګلاره ټاکي. بلخو حکومت او یا هم پوځ د بنو جرګې د تازه څرګندونو او پریکړو په اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې ویلي وو چې دوی د امن پر ځای کول تجمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 101 میندې او ماشومان له داسې ناروغیو مري چې علاج یې ممکن وي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ورلد هیلت ارګنایزیشن دا خبره د جون پر 9 په خبر کړي ریپورت کې کړې ده. دوی ویلي چې په دې کې 40 میندې او 118 ماشومان شامل وي. ریپورت لیکي چې دا میندې او ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو او روغتیایي مرکزونو او خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله مري. یا سازمان خبرداري ورکړي چې که د مرستو په برخه کې یا بودیجا لا ممکنه لا کم سي نو د میندو او ماشومانو د مړینې د شمیره به زیاته سي. دوی په ریپورت کې زیاته کړي چې دا محل په ټول افغانستان کې 310 روغتیايي مرکزونه د بودیجې د کمی نشټوالي له امله لستونزو سره مخامخ دي. د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت لا تر اوسه په دې اړه څه خبرګون نه دی شو دلی. بل پلو په افغانستان کې د واکمن طالبانو حکومت وایي چې هلته د کانګو وایرس ناروغي په تیرو دوه میاشتو کې ډیره زیاته شوې ده. د دوی د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان نن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د روان کال په وروستیو دوه میاشتو کې د کانګو ناروغي په مثبتو پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. نوموړي ویلي چې د روان کال له پیله په ټول افغانستان کې د کانګو ناروغي 203 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او په دې کې تر اوسه 6 ناروغان مړه شوي دي. د نوموړي په خبره په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د کانګو ناروغي 244 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې په نتیجه کې 100 کسانو ژوند له لاسه ورکړی و. او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن نن د مصر او اسرائیلو سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن اوربند ته د رسیدو او لبنان ته د جګړې پراخېدو د مخنیوي لپاره پر حماس او اسرائیلو فشار اچوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د دې سفر په اولنی پړاو کې به بلینکن نن په قاهره کې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري او له هغه وروسته به اسرائیل ته ځي چې د هغه هیواد له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع له وزیر سره لیدکاته وکړي. تمه ده چې په دې سفر کې به نوموړی دا اونۍ اردن او قطر ته اولاد سي. د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګر ګرځول سوی حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 8 پر اسرائیلو بې ساري برید کړی و. لاغرای سي منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اتم سفر دی. د خبرونو پای تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا ریپورتونه به اوري. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې غوښتنه کړې ده چې هلته د امن پر ځای کړل سي. د جرګې یو ګډونوال په خپل وینا کې د بدامنۍ جوړونکو په اړه یو پښتنه راپورته کړه.
د کیم خال چې ټارګټ کلین کوي دا په سړک داسې بېغامه ګرځي چې بېخي لکه دا پروا نه چې متوسک سو وي. مشر ویل چې د کوبل نرسي اوبوندې خو بار ولګېد په ار سوې پټکتا ګلادو بيدا چاته د کیمه راشي.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې اوس حالت اعلی عادي سوی خو افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد پرلت دوام لري.
زموږ رشتې زموږ رابطونه زموږ زمینداری زموږ کاروبار دا ټوټل په افغانستان په بیش باډر باندې دی. نو لهذا موږ دا کولای نه شو چې موږ پر پاسپورت او پر ویزه باندې لاړ شو.
او د خیبر پښتونخوا په پولیسو کې د ترګري ضد څنګه په یو ریپورت کې ویلي چې 6 کال تر اوسه د پولیو ضد واکسین ورکوونکو پر ډلو 15 بریدونه سوي چې 14 پولیس پکې وژل سوي دي.
ګورنمنت له پکار دي چې څنګه سو کې دا کم چې د ویکسینیشن د طریقې کار دي دا چینج شي.
د دې ترڅنګ د سیمه اونړي پاړه یو شمېر نور ریپورتونه او شننې هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسې. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې د هغې سیمې د امنیت د ټینګښت غوښتنه تکرار کړې ده. دوی پر حکومت او پوځ نیوکې کړې دي چې په بنو کې د وسلوالو موجودګۍ او فعالیتونو باندې سترګې پټې کړې دي. دا جرګه روانه وه چې په بنو کې یو بل ځایي کس په هدفي برید کې ووژل سو. د جرګې ګډونوالو د هغه مړي د احتجاج په توګه د څو ساعتونو لپاره د پوځي چاوړۍ مخې ته یشی وو او پریکړه وکړه چې د لوی اختر پر 15 بعد د راتلونکي لپاره تګلاره جوړوي. د پاکستان د حکومت او پوځ لخوا تر اوسه د جرګې د څرګندونو په اړه خبرګون مخته دی راغلی. عمر وزیر نور حال راکوي.
مشرانو وویل چې روزانه هدفي وژنې د خلکو تختونې روانې دي. پس را ورځ وسلوال ګرځي نور نشي زغملی او د لوی اختر په 15 بعد د بنو ډویژن په سطح ټول خلک بیا جمع کیږي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ حاجی سمت خان جرګه ته خپل وینا کې وویل
جته خلاصې کړې دي په ټاون شه دفترینه ور کړې دي وقایده بر سره عام ګرځي اوسو کړي شه دفتر شتا پرونو ورځ د راکټلانچره یک لښون کو پیسره ګرځي د کیم خال چې ټارګټ کلین کوي ګرځي د په سړک داسې بیغامه ګرځي چې بخیل کده پروا نه چې متوسک سو وي. مشر ویل چې د کوبل نرسي اوبوندې خو بار ولګېد په ار سوې پټکتا ګلادو بيدا چاته د کیمن روشي چې د کوبانې شپسرا ورځ باندې داسې دوه سړای مړ کوی شهید کوی داسې دوه چولی.
حکومت او فوج په وار وار ویلي چې د وسله والو ضد بې توپیر عملیات کوي. د امن په نوم دغه جرګې په دوران بنو کې نامعلومه وسله والو یو بل ځایي کس هم په ډزو ووژلو، چې جرګه کوونکو بیا د هغه جسد د بنو فوزي چونې مخې ته پر سړک کې خود. د جرګې یو بل مشر فدا وزیر وویل چې د فوز نه دغلته د امن ټینګښت غواړي، ځکه چې نن واک اختیار د دوی پر لاس دی. د وسله والو فعالیتونه دې ختم کړي.
ډی ای ایکس نه ولای، ډی پی ایکس نه ولای، ایس ایچ او ډی ایس پی ایکس نه ولای دي. هغه ته خبره وکړي، هغه وی چې مې شو په واسطه دي په هر غلې شه سرندر دفتر کولاو کولای دي. فیصله کو ای ڈی پی او ہے اختیار نشته دی، وزیر اعلی ہے اختیار نشته دی، د اختیار دی چا دی، حکومت دی میش دی، وزیر اعلی دی میش دی، او کده نه معلومه خلک وی بیا خپل استیپ وری ورکړي دي. د خپل خور ته امن تر سو غړي، د امیر مشرون یو غړي میش در سره ای میش شهر دی، وی وزیر اعلی هاوس او می ورته درنه تا کی کا کینډو مختایي ورته درنه تا کی میش ګلا خو دغه خلک نشي کې زته پنځار او بوسه مونته پنځان نسی متای دو شکه ور رکټ لانچر پروت راوی.
جما شو مشرانو وویل چې نن څوک واک اختیار لري دا غو واکمنو نه پښتنه ولې نه کیږي، د دې لپاره یو پریکړه کول دي.
مشتا پیکیج نتا پچار مشتا تشان دی پچار خو خپل هور بندے امن غونو چې امن ویرته حضور مزدیرا کاو اور خبر آر سړای دا پس ایک دټک نه کای چې سیک میں مړای ایم او آی جی چې کیم دا آی ایم هانو ونی ا دا آی جی دوزای تر اوستا شدا آی جی نه اختیار چاو خوستی دی ا ویل پر خبر بندے نه جاګی.
حکومت فوز د بنو قبیلو د غجرګې پاړه تازه سن دی ویلی، خو وړاندې په وار وار دا وکړي چې وسله والو زید یې هدفي عملیات روان دي، سیما کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د بلوچستان حکومت پر دې دعوی سربیره چې په چمن کې تر وروستي کړکیچ وروسته حالات بیرته عادي سوي دي، په هغه ښار کې احتجاجي پرت لا هم روان دي. د بلوچستان حکومت ویاند شاهدرین پرون مشال ردی ته وویل چې د چمن مارکیټونه خلاص شوي او ټلیفوني شبکې پکې کار پیل کړی دی، خو د چمن تجاران وایي تر هغې چې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط نه وي ختم شوی د دوی احتجاج به روان وي. دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت د پرلط کمیټي او گرفتار کړي غړي زر تر زر خوشی کړي. نور تفصیل د ایوب ترن پر رپورٹ کې.
د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې د تیرو څو ورځو وروسته نه یوازې بیرته د امنیت وضع سمه شوې ده، بلکې د شهر زیاتره بازارونه او مارکیټونه بیرته خلاص شوي دي. د خبره د حکومت بلوچستان ویان شاهدرین د جون په نهمه نیټه و مشاهدو ته کړې ده، خو هلته په چمن کې احتجاجي پرلط روان دي. پرلطوال غوښتنه لري چې نه یوازې د افغانستان سره پر پوله دي د تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړل شي، بلکې د پرلط کمیټی نیول سوی وغړی دی هم خوشی کړل سی. په دې ترڅ کې د چمن سره تړاو لرونکي تجار اجی غوصله او مشاهدو ته وویل چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاسپورټ او ویزې د لارې تګ راتګ هیڅ امکان نه لري.
زموږ بارډر، زموږ رښتې، زموږ ترابطونه، زموږ زمینداری، زموږ کاروبار، دا ټوټل په افغانستان په بیش بارډر باندې دی. نو لحاظا موږ دا کولای نه شو چې موږ پر پاسپورټ او پر ویزا باندې ولاړ شو. ولې د ورځې زموږ داسې انسانانو ست چې څلور واره افغانستان بارډر ته ځي واپس هم راځي. د سرکار رپورټ مطابق موږ په لکووای دی وستي 70000 کړم زکه چې دا په بارډر باندې او کم کاروبار دی، دا هم 90% د چمن د خلکو دی.
د نوموړې په خبره چې پر یاده پولی دی د په خوا په ډول خلکو ته پر شناخت کارډ او تذکره د تلو راتلو اجازه ورکول سي. دغه ډول په کوټه کې د ایز بی اختلاف د شپږو جمعاتو په یوه غونډه کې د چمن پر وضع خوشنۍ ښکاره شوې ده او ویلي دي چې حکومت دې د چمن ستونزه د ولسي غوښتنو سره سم اواره کړي. د مشالډو سره په خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند مرکزی صدر سنیټر ایمل ولی خان زیاته کړه چې یاد جمعاتونه د چمن د ولس سره وژه پوژه ولاړ دي.
بس قسمتي دا ضرور چې د سمګلینګ په بانه زما تجارتي لار بند شوه، او سمګلینګ نه بندي ځکه چې سمګلینګ څوک کوي هغه په ما تجارت بندي او خپل تجارت خلاصوي. د عوامي نیشنل پارټي دا ډیمانډ دی چې د ایران او د افغانستان او د پاکستان هم تجارتی لاری دی دا دے کلو کریشی او پدے دے پا آسان شرطنو تجارت موقع
دلتا پا کوٹ کی دا حکومت بلوچستان ویان زیادہ کرے دا چې په تیرو څو ورځو کې د چمن د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ په اړخو ډب کې د لویزو او پولیسو په ګډون ولس امنیتي ساتونکي زخمیان سوي وو. دغه ډول 15 عادي وګړي هم ټپیان سوي وو، خو پر لطوال د عادي زخمیانو شمېره د شپېتو څخه زیاته شوي. لیکن په چمن کې د څو ورځو وروسته ټلیفون اوس ځای پر ځای کار پیل کړی دی او د انټرنیټ سرویس لا بند دی، چې له امله د زخمیانو د اصل شمېرې تصدیق تر اوسه نه دی سوی. د یادونې وړ ده چې د تیرو 8 میاشتو څخه د زیات وخت راهیسې د چمن پر لط روان دی. د پر لطوالو په خبره چې د جون په 14 نیټه د چمن مرستیال کمیشنر راجا اتر عباس د پر لط ځینې مشران د خبرو لپاره ورغوښتي، او د تشدد وروسته د پرلت کمیټې مشر اجی غوصله او ویان صادق اڅکزي په ګډون و مشران نیولي وو، چې له امله یې په چمن کې احتجاجي مظاهرې پیل سوې چې تر پرون ورځې پورې روانې وې. خو د چمن مرستیال کمیشنر دا خبره رد کړې او ویلي وو چې د پرلت مشرانو سره د خبرو پر مهال ځینې پرلتوالو د هغه په دفتر کې پر نوموړي برید کړی وو او دفتر ته زیان اړولی وو. بل پلو ته د پرلتوالو په خبره چې د دوی پر امن احتجاج به تر هغه وخته پورې روان وي چې تر څو یې غوښتنه نه وي منل سوې او مشران یې بیرته نه وي راخوش سوي.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې شپږو اپوزیشن ګوندونو د یو نوي سیاسي اتحاد جوړولو اعلان وکړ. په دې ګوندونو کې عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، هزاره ډیموکراټیک ګوند او نېشنل ګوند شامل وو، او په دوی سره د نېشنل ډیموکراټیک مومنت غړي هم ناستو. د دې ګوندونو مشرانو ویلي چې هدف یې د بیروزګاری او ترهګرۍ ستونزې ته د حل موندلو ترڅنګ د لادرکه کسانو د پیدا کولو لپاره پر حکومت فشار راوړل دي. ایوب ترین نور حال راکوي.
وروسته له غونډې یو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر ایمل ولی خان وویل چې د حزب اختلاف د جماعتو اتحاد به په بلوچستان کې د بیروزګاری ترګري د ختمولو سره سره د سرحدي برخو د وزیر جاج اخلي. دا په خاصه توګه د لادرک کسانو د مندلو په خاطر به پر حکومت د فشار زیاتولو ترڅنګ احتجاج او مظاهرې هم کوي. وروسته د مشالې ډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي صدر ایمل ولی خان زیاته کړه چې په صبح کې د لادرک کسانو مندل او د ترګرۍ مخنیوي کول ډیر مهم دی،
او د شپږو جماعتونو بنیادی طور اتفاق پدې کړی دی چې د عوامو کومه مسلې دی بروچې ته موږ د حکومتونو خواهشمند نه یو، موږ د حکومت جوړولو ماتولو ته د خواهشمند یو. ما چې څنګه واضح کړه، موږ د دې خواهشمند نه یو چې څوک د گرفتار شي یا څوک در اخلاص کی. کوم چې په پاکستان رول نه لوي مسلې دی، بلکې موږ کوشش کوو چې داغه مسلو نه بالا ټول مسلو ته د خلکو نشاندهي وشي، او بیا بنیادی مسلې چې د عوامو کومه اختیار دی کوم چې ڈاکہ والے شوی دا چاغه اختیار موږ واپس کوو د خپل کام ته. د بلوچستان کې نیو کمیټه جوړه شو ان شاء الله، د بلوچستان او بلوچستان نه پس بیا دا موږ ټول پاکستان کې ان شاء الله دا دی. اوبویسلی دا یو تحریک دی او دا تحریک به تراغه پوری چې تر څو پورې موږ دغه کامیابی ونه سو.
د ترس کې د جمعیت العلماء اسلام صوبایي صدر مولانا عبدالواسی راته وویل چې د سیاسي جماعتو اتحاد مخه د صوبې ولسی ستونزې هوارول دي.
په هر حال اتحاد به ذات خود یو ډیر شامل دی
خود پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرکزی صدر خوشحال خان کاکړ بیا زیاته کړه چې د بلوچستان په ګډون په ملک کې زیاتره د اسمبلی غړي د ولسی ستونزو په هواري کې بې اختیار ښکاري.
پښتون بلاکو کې موږ ته ډېر لوی مسله د تجارت او د غیظ لوی مسله موږ په لاکو کې د روانې دهشتګردۍ غده کسملان کې بزه دا وایم چې اکثر ډېر لوی برخه چې هغه خل راغلي په پیسو باندې دي، دا غو بنیادی ترجیحات دا شی دی چې خپل پیسې چپره کی او د خپل پیسو سربیره دی ګټه وکي. نن دلته عملی تور نه اسمبلی شته، نه عملی تور حکومت شته، نه دلته سیول انتظامیه شته. دلته خالی ترانسفر، پوسټنګ، بجټ سکیم او بیا پیسي پر هغه باندې اخیستل دي. نور ترجیحات شته نه.
بلې غاړې ته حکومت بلوچستان د حزب اختلاف د شپږ جمعتي اتحاد و غوښتنو ته هرکلی ویلی دی چې حکومت به هڅه وکړي چې یادې ستونزې د خبرو د لارې هوارې کړل سي. په کوټه کې د مشال لیډو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند شایدرین په وینا چې د چمن په ګډون د سرحدي برخو ستونزې د وفاق سره تړلې دي او صوبایي حکومت د دې په هوارې کې د منځګړیتوب کردار لوبوي. دغه ډول د لادرک کسانو په اړه لاله مخې یو کمیشن کار کوي. بیا هم د دې ستونزې د هوارې په خاطر حکومت د حزب اختلاف د جماعتو سره و هر ډول خبرو ته تیار دی. د بیروزګاری په اړه شایدرین زیاته کړه چې د صوبې د مالي مشکلاتو له امله د حکومت لپاره په اوس مهال کې په مستقله یا دایمي توګه خلکو ته روزګار یا نوکریانې ورکول امکان نه لري، چې له امله به په راتلونکي کې د سیاحت او تعلیم په څانګه کې خلک په عارضي توګه په کار ګمارل کېږي. د دې سره سره حکومت و ځوانانو ته بیلابیل هنرونه ورزده کوي چې بیا دوی بهرنیو هیوادو ته د کار لپاره ولېږدوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خبر پرتون خاکی د ترګریز د پولیسو په خپل یو ریپورت کې په روان کال کې په صوبه کې د پولیو پرډلو د سویو وسلوالو بریدونو په اړه معلومات خبره کړې دي. د حملې چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې سوی پکې تر ډیره د پولیو ډلو پولیس ساتونکي په نشه او وژل سوی دي. د چارو ځینې شنونکي وایي حکومت باید د پولیو ډلو د حفاظت موضوع جدي واخلي او د هغې لپاره پر بدیلو لارو یا نویو لارو باندې غور وکړي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا ترهګرۍ ضد محکمې یا سی ٹی ڈی لخوا جاری شوی رپورٹ تر مخه روان کال 2023 کې تر دې دمه پولیو کمپین کونکو باندې 15 بریدونه شوي چې پکې 43 پولیس والا مړ شوي او 150 سیوا جوبل شوي دي. دا ټول زیات ځانی ځان قبالی ضلع باجوړ کې شوي چې پکې نه پولیس والا مړ او تر 150 جوبل شوي دي. دا شانبنو کې 4 بریدونه شوي چې پکې 2 مړ او 3 جوبل شوي دي. ټانک کې 3 بریدونه کې یو پولیس والا مړ شوي. دا ډول په مردان لکی مروت خیبر شمالی او جنوبی وزیرستان کې هم بردونه شوې دي. دا شنن کو پوینا وړاندې با وسلوالو طالبانو پولیسو ساس کې غیر اسلامي او د مسلمانو پر ضد یو چال بللو ولې ورسره رزنی لوی مذهبي او سیاسي مشرانو لخوا د پولیسو په علاج فتوی ورکولو چې غنی دي علاج کې د اسلام یا مسلمانانو پر ضد سنشته دي او باید د دې رنج نه هم پولیسو ویکسین د لارې خپل ماشومان وساتل شي. نو وسلوالو لخوا په پولیسو ساس کې ورکونکو بردونه کې کیمراغه خو په پولیسو او نور امنیتی اهلکارانو بردونه لا هم دوامدار دی. خبریال او شنون کی حق نواز وای دا نیخ پنیغه د ترګرې پیخې دی او باید ترګرې مخنیوي لپاره عملی او کوټلې ګامونه پورته کړل شي، نه چې یوازې بیانونه. د دوی په وینا وسلوالو ور په ور د خبر تکرار کړي چې د دوی هدف ته پاکستان امنیتی اهلکاران دي.
اوس په موجوده وخت کې کوم دریز د پاکستانی طالبان یا د نور وسلوال دي هغې دغه وی چې موږ خو پولیو نه پناه کوو، بلکې موږ هغې سره په ډیوټۍ باندې کوم پولیس والا دي یا د امنیت چارواکي دي موږ هغه پناه کو. نو د ترهګرې پر ضد باندې اقدامات پکار دي. دا ترهګرې په خدیو پولیو داسې مسله ده چې دا په پاکستان افغانستان او وجه هم دغه وسلواله مبارزې دي ګامونه نور هم جدي کول پکار دي.
ګنشویر د صحت محکمې زنانه او نارینه اهلکاران هم دغه بردو نخکار شوي او وجلې شوي دي. د دې د صوبایي سازمان مشره المین افتخار په وینا باید د پولیو کمپین طریقې کار بدل کړي شي، ځکه چې امنیتی اهلکاران چې په خپل په هدف دي او فوز ندی نو دوی یا نور وګړي خو بیا تر ټولو اسان هدف کې دی شي.
ډېر یو سیریس ایشو دی او ګورنمنت له پکار دی چې سنسو او کی ځکه چې پولیس والا خو پولیس والا بیا په خپل ایکسپوز نو مطلب دا کم چې د ویکسینیشن دا طریقې کار دی دا چینج شي. دا خو ډېر تیارې سره یو کمپین شروع شي او ډېر اډورټایز شي نو هر چاته پته یې نو چې سونه تیارې دی خو کیږي نو دونه وته دغه خلک هم کوي، مطلب روټین کې څنګه څنګه چې نورې ډیوټي هني کیږي نو د دې بدونه اډورټایزمنت نه کیږي نو مې به چې دای یو هلی او زمونږ دا چې کوم سکیورټي اهلکار دی په دې طریقې دی پروټیکټ شي مطلب دې ډیوټي به نه بالکل ختم شي
ولې په دې اړه محسوس هواره د پولیو مخنیوي ادارې صوبای مشر عبدالباسط د هغې ورستو ډاکټر محمد عارف او بیا د صوبای حکومت ویان بیرشتر محمد علی صاحب سره د ټلیفون د واتس اپ او د موبایل میسج د لارې د رابطو هڅه وکړي خو خبر کولو نه ډډه وکړه ولې په لکه مروت شاپ خیلو کې د جون په نهمه د پاکستانی فوجانو په قافلې د وسلوالو د برید پړه د بیرشتر صاحب د مرستیال لخوا د هغه د دفتره دومره بیان جاری شوی چې د دا ډول بزدلانه بریدونو سره د امنیتي اهلکارانو حوصله نشي ټیټېدی دا ډول خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین خان ګنڈاپور او گورنر فیصل کریم کندی هم خپل ورکړل شوی بیان کې هم دغه ویلي چې تر هغه غره پر ضد قوم امنیتي ادارو سره اوګه پوګه ولاړ دی او د بریدونو غندنه کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي
په سواد کې پرون یو بل شزه او وجل سوی ده د وجل سوی شزي پلار وای چې لوریا د خاوند ورونه قتل کړي ده خو البته نموړي په دې اړه کوم ثبوت وړاندې کړي نه ده هغه ول چې د لوریا په عدالت کې د طلاق مقدمه ل تیرو درو کلون راي روانه ده پولیس بیا د تا د ناموس په نوم وژنه او وای په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان په دې رپورت کې راکړي
په سوات کې د خزو د وجنو او بیا د غیرت په نوم وجنې بیا بیا زیاتېږي په دا اړه سوات کې د خزو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د اویکنینګ مشر عرفان حسین بابک وایي
دا چې انتهایی زیاته تشویش او د خفګان خبره ده زمونږ جی معاشرتي رویه په داسې طریقې سره ډیولپ شوې دي په زنانو باندې تشدد چې دا څه خاص خبره نه ګڼل کېږي د زنانو هراساني او شی هغه څه خاص خبره نه ګڼل کېږي بیا په سیمه موږ لکه شپیشه خبرې او مختلف قسمه الزامات دا پی لګو او د دې پوجل کک زنانې او کور به هر تر اوځینو مونږ ولا تانی ورکو دغه شانتجی ک په غوپ د زندګی خپل فیصله شي نو کدی سي زنانې خپل څه فیصله غستل غواړي نو په دې کې بیا مونږ د خبره چې د ډیره زیاته بد غنو او پاغه کې خبره چې د تشدد طرف ته لاړ شو د ایکستریم لیول کې مونږ وګورو نو زنانې د قتلون ته د خبره لاړ شي
عرفان حسین بابک زیاتوي چې د غیرت پنو وجد مخنیوي لپاره واضح قانون دی چې پکی پولیس د غیرت پنو د وجنی خصوصي ماده لګوي هغه کې نه جوړه کیږي او نه پکې ضمانت خو بیا هم داسې پیښو کې ملزمانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي
تاسو وګورئ هم چې دې څه قسمه واقعیت او شینو په دې کې زیات تر بیا لکه کمپرومایزز کیږي او د دې پراپر صحیح انویسټیګیشن کو شي کنه جی نو دا غي په وجه لکه دا کیس چې دغه په تکمیل ته په صحیح طریقې سره ورسی خو اکثر دای چې جی د صحیح انویسټیګیشن د نکه دوه په وجه باندې پای کې د ثبوت عدم دستیابی چې دا غي फायदा یا کوم لوپول چې په کیس کې جوړ شو دا غي फायदा بیا د مجرم ته وزي او هغه په دې څه قسمه واقعیتو کې بری شي
په دغه پښتنه چې پولیس د غیرت پنوم وجنه کې خصوصي ماده نه لګوي او تفتیش کې کمی وي یا د غیرت پنوم وجنه ته خودکشي نوم ورکول کیږي په دا اړه د ضلع سوات پولیسو تحقیقاتي څانګې مشر اس پی انویسټیګیشن باچا حضرت وایي چې پولیس په هر مقدمه کې د قانون او ضابطو مطابق کار کوي او مقدمه عدالتونو ته وړاندې کوي دا بشری حقوق ټولنې او مدني پالان وای چې د غیرت په نوم وجنو لپاره جوړ شوی قانون کې بیا هم کمیشتا او په دغه کې بدلون پکار دی او د لپاره دوی د سرکاري ادارو سره په اړیکه کې دي ځکه چې کال 2014 کې د غیرت په نوم د وجنو مخنیوي قانون باوجود تیر کلونو کې د غیرت په نوم په سلګونو وجنو کې زیاتره ملزمانو ته سزاګانې نه دي ورکړې شوې نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د مشال ریڈیو د سیشنبه یا نه ورځې اونی سه خبرونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د زوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال رادیوی مجله
په 7:30 بجو
د کرخه په غاړه
په 5 بجو
مشال ریډیو ته غوښیاس د خبرونی نیمای تر رسیدلیو د خبرونو لنډیستوم پام راړو. د اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی چې د خیبر پښتونخوا د یو جبري لا درکه وګړي کورنۍ ته د موضوع په توګه 1.5 لک روپۍ ورکړي. هارون محمد لا 13 کلون رئیسی لا درک دی او کورنۍ د موندلو لپاره په یاد عدالت کې درخواست جمع کړی دی. د اسلام آباد های کورټ جج جسټس میا ګل حسن اورنګزیب نن پر دې درخواست اوریدنه وکړه او د ملیشیا ځواک د میسود سکاوټ د هغه وخت د کمانډنټ کرنل مجاهد حسین پر ضد یې په سمدستي توګه د تښتولي د مقدمه درج کولو امر هم وکړ. عدالت د دې درخواست اوریدنه د 2 اونیو لپاره وځنډول او وفاقي حکومت ته امر وکړ چې له راتلونکي اوریدنې وړاندې دي د هارون محمد کورنۍ ته 1.5 لک روپۍ ورکړي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې هلته د وسلوالو مرکزونه ختم کړي. د جون پر 9 د سوي دي جرګې ویناوالو تور پورې کړ چې حکومت او هم پوز په بنو کې د وسلوالو پر موجودګۍ او فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. بلخوا حکومت او یا هم پوز د بنو جرګې د تازه څرګندونو او پریکړو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یو په وار وار ویلي چې دوی د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 191 میندې او ماشومان له داسې ناروغیو مري چې علاج یې ممکن وي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ورلد هیلت ارګنایزیشن دا خبره د جون پر 9 په خبره کړي ریپورت کې کړې ده. دوی په ریپورت کې زیاته کړې چې دا محل په ټول افغانستان کې 310 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخامخ دي. او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د مصر او اسرایلو سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن اوربان ته د رسیدو لپاره او همداسي لبنان ته د جګړې پراخېدو د مخنیوي لپاره پر حماس او اسرایلو فشار واچوي. تاسو مشال ریډیو ته غوښتل تاسو راځو د پاتې ریپورتونو پر لور. ملیونونه اروپایان دا اونۍ په اروپایي پارلمان کې د خپلو استازو د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د اروپا د پارلمان د نویو غړو د ټاکلو لپاره رای اچونه د جون له 6 پیل شوې وه چې هغه عمل پرون د جون پر 9 سرته ورسید. د دې انتخاباتو په پایلو کې شي اړخي افراطي ګوندونه مخکې ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې په غزه او اوکراین کې روانو جګړو د پای رائے ورکونکو پر لرلید اغیز پریشه دی. صفی الله ستنگزای په دې اړه رپورٹ لري.
پاکسر اروپایی هیوادونو کې د یک شنبه پر ورځ رای اچونی مراکز سار وختي پرانیستل شو او خلکو د ورځې تر پای خپل رای وکړولې. څو دراتلونکو 15 کلونو په مخه په اروپایی پارلمان کې خپل استازي وټاکی. د اروپا پارلمان چې د بلجیم پلازمینه بروسل کې دی اوس سوشل غړي لري او د دې ټولنې د غړو هیوادو د خلکو لخوا د 15 کلنې دورې لپاره ټاکل کیږي. په اروپایي ټولنه کې 380 میلیونه خلک د رای ورکونې په شرایطو برابر ګڼل شوي، خو د خلکو د ګډون کچه په تاریخي بڼه کمه ښودل شوې. اروپایان تر ډیره د خپل یووالي او امنیت په فکر کې دي، خو ورسره په اکثرو هیوادونو کې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې د لګښتونو لوړېدو خلک اندېښمن کړي. یوې فرانسوي رای ورکونکې ماري تبرګین تر رای ورکولو وروسته اسوشیتد پرس اژانس well
سی رانتر د مون ووت
ما خپل رایا وکړوله. څوک به موږ د اوکراین له جنگ را بسي؟ دا یو ښه پوښتنه ده. زه فکر کوم هیڅوک نشي کولای، خو که موږ یو قوي اروپا ولرو نو خای بیا یو چاره وشي.
بیان پټه اون یریورا
اروپای رای ورکونکو داسې وخت خپل رای وکړول چې د خي اړخو ګوندونو د تلې په درنیدو اندېښنې راپورته شوې چې ممکن د اوکراین د جګړې په څیر په مهمو مسلو کې د دې لوی بلاک پریکړې څه ناڅه اغیزمنې شي. دمګړې په هنګري، سلواکیا او ایټالیا کې پاپولیست او یا خي اړخي افراطي ګوندونه د چارواکي په لاس کې لري او په ګڼو نورو هیوادونو لکه سویډن، فنلند او جر په هالند کې هم خي اړخي افراطي ګوندونه د ائتلافي حکومتونو برخوال دي. دا ګوندونه له اروپا بهر په بیلابیلو برخو له هغې ډلې د اوکراین په جګړه کې محتاطانه مخته ځي. ګڼ ښي اړخي افراطي ګوندونه د کډوالو ضد تګلارې هم مخته وړي او ادعاوې کوي چې د کډوالو راتګ د اروپا امنیت له ګواښ سره مخ کړی. د اروپایي کمیسیون لپاره اوسنۍ مشرې اورزلا وندرلاین بیا هیلمندی خوولی. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز خبرداری ورکړی چې د اروپایي کمیسیون راتلونکی مشر یا مشره باید د ښي اړخو ګوندونو د ملاتړ په لټه کې ونه اوسي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي د ایران د بهرنی پانګونو لوی برخه هغه ده چې افغانان یې وروړي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی مشال ریډیو ته ویلي چې په ایران کې ځینې اسانتیاوي د دې لامل سوي چې ګڼ افغان پانګوال ایران ته ولاړ سي او هلته پاتې سي. د ایران د اسنادو او املاکو د ثبت ادارې تازه په یو رپورټ کې ویلي چې له 8000 بهرنیو شرکتونو نیمایي په افغانانو پورې اړه لري. سفیر لوستان اگزای نور حال راکوي.
په ایران کې د افغان پانګوالو د پانګونې کچه تر 3 میلیارد ډالر خودل شوی او لویه برخه د هغو پانګوالو د چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنې دورسته ایران ته تللی. د ایرانی چارواکو په خبره چې د پانګې اچونې اندازه هر کال د بدلون او زیاتېدو په حال کې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مرستیال خانجان الکوزی د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو په بیا وکمنې دو د افغانستان ګڼو پانګوالو په تیر بیا له لویدیځو ولایتونو خپل شرکتونه او پانګې ایران ته منتقل کړي.
په ایران کې شرایط ښه دي، هلته برق دی، هلته سهولتونه دي. دویم دلته چې په افغانستان کې دا تغییر راغی او چې دا خلک ډېرو مشکلاتو سره په اول سر کې مخامخ وو، نو یو حالاتو په روحي لحاظ باندې دوی هم تللي دي. اوس چې هلته تللي دي، ګر چې په افغانستان کې اوس شرایط بېرته ښه شوي دي او ښه دي، اما دوی چون هلته اوس تللي دي، فامیلونه یو تعلیم او تربیه او بعضې مسایل سهولتونه شته، دوی هلته اوس کاروبار کوي. دا صحیح خبره ده چې په ایران کې افغانانو ډېره سرمایه ګذاري کړې ده.
د 2018 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د نږدې اکثرو بهرنیو پانګوالو په وتلو سربیره ګڼو افغان پانګوالو هم خپلې پانګې او شرکتونه له افغانستانه وایستل، چې لویه برخه په ایران، متحده عرب اماراتو او څه ناڅه په ترکیه کې فعال شول. د ایران د اسنادو او املاکو سازمان دا اونۍ ویلي تمګړې څه باندې نیمایي بهرني شرکتونه د افغانانو دي. د ازادي راډیو فردا څنګه دغه سازمان د ویاند صفدر کشاورز په حواله لیکلي، په ایران کې له 2001 تلویختو بهرنیو شرکتونو نیمایی په افغانانو پورې اړه لري او دوی ورته هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. د ایران د بهرنۍ پانګونې د خونی رئیس حسین سلیمی هم تیره میاشت رسنیو ته ویلي چې په تېر یو نیم کال کې د افغان پانګوالو د پانګې کچه دوه برابره شوې. د هغه په خبره افغان پانګوال له وړو 3 لک ډالري پانګونې نیولې تر 40 میلیون ډالرو پورې پانګونې په ایران کې کړي. دا پانګونې اکثر د غذایی موادو د بسته‌بندۍ په برخه کې دي، چې حبوبات او د بانجان او روبیې لوی بیلګې دي. د پانګونې بله برخه هم د ساختماني موادو ده، که څه هم دغه برخه په افغانستان کې د ودانیزو شرکتونو د کاروبار په کمیدو لږ څه کمرنګه شوې. افغانان تیر کال په ایران کې د بهرنیو پانګوالو په سر کې وو او ورپسې چینایان او عراقیان وو. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ویلي دوی افغان پانګوالو ته زمینه برابروي چې بیرته خپل هیواد ته راشي او په افغانستان کې پانګونې وکړي. که څه هم ایران د افغان شتمنو او پانګوالو لپاره د اوسېدو او کاروبار کې زمینی برابری کړي او د خپل هیواد په اقتصادي پرمختګ کې ترې کار اخلي، خو د لکونو هغو عام افغانانو د ایستلو پروسه جاری ساتل چې په خوا کالونه او یاد طالبانو لبیا وکمنې دورسته د بیوزلې او تحولاتو په خاطر ایران ته کډوال شوی.
د ملګر ملتونو عالی کمشنری په خوست او پکتیکا کې 240 وزیرستانیو کډوالو ته د شخصي کاروبارونو پیلولو او د کسبونو د وسایلو رانیولو لپاره 14 میلیونه افغانۍ ورکړي دي. کډوال د دې نقد مرستو په ترلاسه کولو خوښ دي او وایي کولی سي چې له اقتصادي اړخه ځانونه بسیا کړي. نجیب لالو خیل نور حال راکوي.
په خوست او پکتیکا کې میشتو 240 وزیرستانی کډوالو سره چې نیمایي خزی دي، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د خواور سره د وړو کاروبارونو د پیلیدا په خاطر د شاوخوا 14 میلیون افغانۍ مرسته شوې ده. یادو کډوالو چې په دې پیسو یې د خپلو کسبونو د کاروبار توکي او وسایل اخیستل، د یک شمې په ورځ د خوست په ګلان کېم کې د کډوالو د نړیوالې ورځې نمانځغونډه کې ننداره یې تکی خول. وزیرستاني کډوالو د یادې نړیوالې ادارې په دې مرسته خوښي څرګنده کړه. وی ویل چې دوی ته د دې نقدي مرستو له تیارولو مخکې په بیلابیلو برخو کې د کسبونو د زده کړو 6 میاشتنی پروګرام جوړ شوی و. یو تن وزیرستانه کډوال عبدالله چې نوموړي سره د رخت پلورنځي په جوړېدو کې مرسته شوي مشال روډي ته ویل
سیار موسسه سره مرسته وکړه رختینه ته وخستل پیسې روکړه ځان زموږ کاروبار شارټ کړو الحمدلله خپل کاروبار کوم د کون مې خیاطي کوم سره دا کاروبار د کپڑے او سره خرڅاو زمرای مو کور راوونی چا تیر غریبا ما په شی مو غریبا په شی دا مختم به مې یو بل سره کور کړو په پیسې به مې کور کړو چا سره به مې په کاریګرای کور کړو چا سره به مې په غو کور کړای نه په پیسې به مې کور کړو په بیا تیاری په صدر په به مې جوړا ګنڈلا
کلیوی خو یوازې د وزیرستانه کډوالو لسګونو کسانو سره د دې مرستې له لارې د کاروبار یوه لاره جوړه شوې خو سلګونه کورنۍ بیا نه یوازې کسبونه او کاروبارونه نه لري بلکې له اوو میاشتو راهیسې ورته د خوراک او پوښاک هغه میاشتنۍ مرستې هم نه دي ورکړل شوې. وزیرستاني کډوال حکیم خان وویل
اوزه پخپله ویلولیم د نل دونه زه د سول نه خلاص یم کدی د هر پویز دا کړي یا د خیاته ز دا کړي یا د ګلدزه ز دا کړي یا نور داسې برکاشي ار دې سره وړي کنه دغه ته ټول ته دا وچوي دی به د سول د لوس غزول نه خلاص شي کونډه تیم خو بیا دا کور نه شکل چې یخته د مرسته روشي و میشتو چې د مرسته باندې شوی دو 10 کونډه تیم په دې بزور کېشته چې لوس غزول ته سیختي
بلوري ته په خوښ کې د کډوالو ادارې مشر مولوي محمد امان الهام د کډوالو ستونزې پر ځای بولیا وای چې دا مسله په کراتو مرستندوی بنسټونو سره شریکه کړي ده.
یونسیار یا ډبل پی دا وای چې موږ نه کله مرسته کوم کنه اوسره وکړو اوس په نورو ځایو کې حوادث زیات دي نورونه زیات دي زلزله زیات دي موږ سره امکانات کم دي ساره کم کوم کنه نشو کولای مطلقاً بندیدلې دا زه نه خګنم اوس خو یقینا په یونسیار یا ډبل پی طرف نه مطلقاً بنخري
په خوښ کې د کډوالو ادارې د مسؤلینو د معلوماتو لمخې د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې د وزیرستانو کډوالو لستنې دو سره سره هم په دې ځای کې د دوی 8020 کورنۍ پاتې دي چې 15000 په ګلان کیمپ او پاتې د تړنیو او سپیری په سرحدي ولسوالیو کې اوسیږي.
ټاکل شوی چې نن د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په اسلام آباد کې د قومي اقتصادي کونسل غونډه وسی. د مرکزی حکومت د پرونی اعلامیې تر مخه په غونډه کې د څلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د غونډې هدف د مرکزی حکومت پر بجټ وړاندیزونو اتفاقي رائے ترلاسه کول شودل شوې دي. تفصیل یې د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
په پیښور کې خبريال شاهد احمد وایي د وفاقي بجټ نوړاندې د اقتصادي شورا غونډه ډیره مهمه وي ځکه چې په دې کې وفاق سلور واړه صوبې د روان مالی کال د بجټ او پرمختیايي کارونو لپاره په اعتماد کې اخلي.
دا اجلاس چې کله کېږي نو دې کې د ټول چې کوم زموږ د ملک اکنامیک هغه ایشوز دي هغه پکې زیر بحث راځي. فیډرل بجټ نه مخکې دا اجلاس چې کېږي نو دې کې یو خدا چې وزارت خزانه اړخ نه د ټول چیف منسٹر چې کوم صاحبان دي هغه ته وزیر اعظم صاحب ته چې کوم دی دا د ملک اکنامیک صورتحال حوالے سره بریفنګ هم باور کړی کېږي او ورسره ورسره چې کوم دی ترقیاتی کارونه او نور چې کوم امپورټنټ ډیسیژنز دي هغه باره کې هم دیو با خبرې کې هغه اجلاس کې او بیا دی با خپل فیډ بیک ورکي او هغه پر رڼا کې یو پالیسی به جوړیږي او هغه په کنټینیوشن کې یو سیس چې کوم دی مخې ته بزي.
د وفاقي بجټ نه وړاندې دا کال د قومي اقتصادي کونسل غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پښتونخوا صوبې بجټ د وړاندې نه تیار کړی شوی او په صوبایي اسمبلی کې هم پیش شوی. په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظلی وایي د قومي اقتصادي کونسل غونډه دا وار په دې وجه هم ځکه مهمه ده چې وفاقي حکومت د پیسو د نړیوالې ادارې IMF د قرضونو په وجه په وفاقي بودیجه کې د پرمختیايي کارونو په منصوبو کې کمی راوستلې چې په کې د خیبر پښتونخوا صوبې د پرمختیايي بودیجې نه یو نوی منصوبې پریکړې شوې دي.
ایجنډی تک منګو ګورو د قومي اقتصادي کونسل نو په دې کې ټول نو مهمه چې کوم د ADP او PSDP دا دی وخت کې د IMF شرطه ده چې تاسو خپل ترقیاتي کارونه لږ محدود کړئ او د گورننس سایډ ته ترجیح ورکړئ او خپل ډیر سوزنه چې کوم دی هغه کم کړئ. په دې سیس باندې بنیادی توګه باندې کې تاسو ګورئ وفاق خپل PSDP د زرو عرب روپونه کم اکراو تقریبا سو نواله د اونیمو سو پورې راوسته. دغه رنګ د خیبر پختونخوا هم ده خدای یاد ساته چې د دې سره د سرکاري ملازمینو تنخواګانو زیاتېدو چې کومه شره ده هغه د بجټ یو لوی حصہ خوري او په راتلونکي وخت کې دا سرکاري چې دا بجټ به صرف د سرکاري ملازمینو لپاره پیش کړی کیږي د دې ودینا دی وخت کې دغه مسله هم ډیسکس کولې چې ترقیتی کورونه په ستوګه باندې کیږي آیا وفاق سبول خپل حقونه ورکول ل تیار دی کنه ورکی نه پس پیمانه باندې ورکی ګورو چې خبر پختونخوا حکومت په دې کې سم موقف اقناوي په یو داسې وخت کې چې دغه یو نوی منصوبې د پی ایس ډی پی نوې ستلې شوې دي
د پختونخوا په امنیتي اقتصادي مسلو او د پختونخوا په وسایلو د کارکونکو په خواني او سرکاري افسرانو د ټولنې نېشنل ټینک ټینک مشر اختر علي شان امید د قومي اقتصادي شورا د غونډې په اړه پختنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل په کار د وفاقي حکومت په پرمختیايي بودیجه کې د پختونخوا د وبونه د بجلی جوړولو منصوبو د افغانستان سره د تجارتی لارو پراخه کولو او د پختونخوا د مدنیاتو وسیلو ته پاملرنه وکړي
چې کله پی ایس ڈی پی جوړیږي نو نیشنل اکنامک کونسل بنیادی ذمہواری جوړیږي چې ریسورس الوکیشن چې کله کوي او میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ڈیٹرمن کوي نو هغه کې به ایکویٹی بھی ساتھ دا ایکویٹی پرنسپل ځان دے چې څونه ریجنز دی صوبې دی نو هغه کې به توازن ساتي یو طرف ته تله درنه د پکا چې لکه خیبر پختونخوا راواله نو دې کې زمونږ ډیر وخت نه انډس ای وی او زمانه کې جوړ شوی دا او هغه یو سټریټیجیک لینک د کمیونیکیشن په حواله وانه او د تجارت په حواله وانه نو دا ضروری دا چې پی ایس ڈی پی کې اثر نو تعمیر د پارا انډ سای وے پیسې دې مختص بیا په دې علاقه کې د اوبو ذخیره کولو منصوبې دي او بیا الته زمنګ مادیات دي الته زمنګ آئل اینڈ گیس دي نو هغه د پارا ایک ریفائنری جوړول دي بعض علاقې چې کوم افغانستان سره ملاویږي ٹریڈ روٹس دي زمنګ موټر وے دا نظرن بائی پاس دی په دې باندې تیزه سره کار پکار دی
ټاکل شوې ده چې وفاقي بجټ به د جون په 12مه په قومي اسمبلی کې وړاندې کیږي او د جون په 10مه نیټه د وفاقي او صوبایي حکومتونو د پرمختیايي منصوبو په شمول په سلور نکاتي ایجنډا د قومي اقتصادي کونسل غونډه په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې رابللې شوې ده
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر و بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرسا لنډې سپې 15,155 2,113 او 15,315 پېته کلو هرسا او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو کیلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه یې ډیره اسانه ده ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي
د نړۍ مشهوري ټولنې د برتانیا اکسفورد یونین سوسایټي مشر یو پښتون ځوان ټاکل شوی دی اسرار کاکړ د بلوچستان پښتون مېشت سیمې ګلستان اوسېدونکي دي چې په ټاکنو کې خپلې انګریزي سیالي ایزي هوروکس ټیلر ته ماتې ورکړې ده. نوموړي د مهال په اکسفورد پوهنتون کې د قانون څانګې زده کوونکی دی. زموږ همکار عبدالحی کاکړ له اسرار کاکړ سره مرکه کړې ده او په سر کې یې ورڅخه د هغه د کامیابۍ په اړه پوښتنه کړې ده.
ډېره مننه قی صاحب. د اکسفورد یونین انتخابات تقریبا د جمعې په ورځ د انتخابات وسلو انتخابات پولینګ سهار 9 بجې سه وینځي د ماښام 3 بجې پر خلاصي. د هفته په ورځ پرون چې دی بیا سهار وختي د دې ریزلټ رالی په دا کې زما او زما ټیم موږ په ډېره غټه مجارټي باندې وګټله. تقریبا ما شپږ سوه ولس ووټه واخیستله. زما مخالف چې څوک وله هغې 3 دېرش ووټه. انګریزان مور او پلار د دې اکسفورد لکلي نکوه وانا کلی وټول چې راکله مور او پلار هم راو نکه هم رااله یا نه هم رااله. نو دا وو تقریبا چې د خاندانی ټول پیړی د داسه وابسته دي.
سوال دا دی تاسو دا دومره حق چاته چې هغه د دې ځای دی جبم دغه د پلار نکاح او ټول کورنۍ د دې ځای په مزاج په سیاست په دې پویږي او تاسو راغلی یاست د پښتنو له خاورې ځاله ګلستان ځخه چې هلته له های سکول هم نسته. نو دغه د شکست ورکول او هغه ته د ماتې ورکول تر شا وجه څه و؟
پاره کې دوه شان دي. یو خبر خو راځي د ډیر وخت څخه تقریبا د دې ورځې کې څنګه د پدرې کال څخه د لې په دا اکسفورد یونین کې منو مهنت میکاوي د دې سمخ کې ما یو انتخاباتو بایلې په ډیر شوټو داغه بعد ما تیم بدل کی د دې په وجه می سیاست سره وکړي چې کم چمنو د استعمالول د دې په وجه می هغه چې دغه می سره استعمال کړي یا د فن می سره استعمال کړي. دا غسرم بیا د مختلفو خو دغه سره ګروپان سره می خلق د ځان سره ملاو کړي سپورټر می د ځان سره ملاو کړي او ما چې کمی شان ما کول د یونین لپاره یا چې ما کوم دغه ول در روان وخت لپاره ویژن وو یا مانیفیسټو ورته وایي په انګریزي کې هغه مم دی ول چې د ممبران لپاره د یونین ممبرانو لپاره ډېر شان او پاره کې
یعنی پاره کې څه داسې خاص خبره ولا چې مثال خلکو دلچسپي پکې زیاته سو
پاره کې یو داسې ول چې ما دا دغه کوي چې یونین لبه انټرنیشنل غټ سپیکران راوستنګ واغوت پلیټ فارم ورکوم
یعنی لنور ملکونو ځخه باغه خلک راولي چې هغه لوی لوی شخصیت دی هغه برازي دلته به تکرر نه کوي.
او یو می دا غټ پر پلیټ فارم یا شول دغه تر مثال سات چې کم دغه په تعلیم په حواله سره می دوه داسې شان شول چې کم خلک د اکسفورد یونین کینسته یا یونیورسيټي کینسته تعلیم په حواله سره د لې اکسس نسته. دا غو د فارمې د یزمش چکم د اکسفورد یونین د یوټیوب خپل 2 میلیونه فالوور دي چې پراغه باندې داسې دي تعلیمي ویډیوز اپلوډول چې ورچا ته फायदा ورسي هغه خلک هغه طالبانو چې چاته ډایرکټ د دې خوښ لري خوراک لري نسي نو د خپل کوروس په خپل لپټاپ باندې زده کوي کې
اکسفورد یونین آیا اهمیت لري؟ نو اهمیت څه دی تاسو ودی ته ځان وټاکلې
ګوره د اکسفورد یونین اهمیت خو دې لري په دوه شال سره خو دا د دنیا اول او درګردو موزم د تقریرو یو سوسایټي د چې په 1843 کې جوړه شوې ده. پر دنیا کې د دې لیول په دې په مقابله بیا بل داسې
دغه یعنی 200 کال دغه ټولنه جوړه شوې ده او په دې ټولنه ته له 200 کال زخه یعنی یو خو په خواني د زړه د تاریخي ده او بل تاسو واسه دلته ډېر لوی خلک راغلي دي چې هغه دلته ویناوي او تکرونه کړی دي.
بالکل سو اول خدای د دې تاریخ بل و دې تاریخ د نه اهمیت ورکی چې نن زه د یو پرایم منیسټر ته انویټیشن واسته ما یو بچا ته واسته ما یو دې ته د نه اهمیت ورکی چې هغه راځي و دې له په خوا د برتانیا چې کوم ملکه ول هغه سوین ته د امریکا د پرزیدنت سوین سه مدر ټریسا سوین سه چې ته نو واخه په دنیا کې هر هغه شخصیت چې په کوم بین الاقوامي سطح باندې نوم لري یو اسټیټ لري هغه بدلې راغلي هغه د اکسفورد یونین پر انویټیشن باندې سامخه راغلي. خدای دوی خبر ده دې قداد چې اکسفورد یونین چې دی په برتانیې چې تقریبا سوارلس پرایم منیسټر تقریبا هغه د اکسفورد یونیورسيټي سره بیا د اکسفورد یونین حساب پاتې شوی دی یا نیمه خلک پرزیدنت پاتې شوی دی، پر بل پوزیشن پاتې شوی دی، بوریس جانسن چې ویني سي تریسا مې د لپاره پاتې شوی دی، ډیوډ کیمرن پاتې شوی دی. نو دلی چې هر هغه ستودنت د برتانیې راشي هغه په دا سوچ راځي چې سبا هغه د برتانیې په سیاست کې زی او هغه ته به ښه سیټر ملاویږي که دوی ته په اکسفورد یونین کې ښه پوزیشن ملاوي شي.
شوز داستا به سیټ د اکسفورد یونین د مشر په توګه که پښتنو د پاره آیا یا یو پلان لري یا ستا په دې صدارت یا د مشرۍ کې دومره گنجائش شته چې پښتنو ځوانانو د پاره ته څه وکړي کنه؟ دا به یوازې بس د اکسفورد یونین د پاره ستا څه دي کنه؟ ته داسې یو اجتماعي ګټه مرسولای شي.
نور اجتماعي ګټه پر دا ډول پلیټ فارم باندې هغه د پښتنو د پاره یو دوه ګټې دي. یو خو هغه خیر یو د پښتنو لپاره د هر چا د پاره د تعلیمي په والا سره چې کوم تقریری ویډیو بخو اپلوډو څاغه ورڅخه ګټه ولګوي. د پښتنو لپاره غټه خبره ده چې موږ پر داسې مسلو باندې خلک راوغواړو چې هغه د پښتنو د مسلو سره هم حل لري. بس مثال کې تور په د نن څه وخت سبخت مخ کې ما په یونین کې پر چې کوم ټیم د طالبان افغانستان مسله را لپاره باندې ټاکس ارګنایز کړی ولو و سوم دا ما سره د غستا چې پر داسې پښتنو پر مسلو باندې خبره کې دای شي یا داسې خلک راغوشته شي چې واغو ته پلیټ فارم ملاو شي د لې پر دغه لیول باندې موکار ملاو شي خبره وکي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږګیاست. په بجوړ کې د صوبې اسمبلی د دوشتمی انتخابي حلقې باندې د ټاکنو لپاره تیاریني روان دي او د انتخاباتي کمیشن لا هم د کاندیدانو فیرست حتمی کړي نه دي. د مهال څلور دیش کاندیدانو پر دې څوکۍ کاغذونه جمع کړي دي، خو شایي په حتمی فیرست کې پکې کمی یا زیاتوالی وسی. د دې حلقې خلک له کاندیدانو غوښتنه کوي چې د ګټلو په صورت کې د دې سیمې امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. شانواز سرګزی په دې رپورت لري.
د باجوړ نه د صوبې سملی په 22مه انتخابي حلقه ټاکنه د جولای په 21مه مقرره دي. د حلقه باندې تر ټولو اول د فروری په 8مه ټاکنه مقرره شوه، خو د جنوري په 1.5مه هم دغه حلقې آزاد کاندید ریحان زیب د وژن وروستو انتخابات وځنډیدل. له هغه وروسته د اپریل په 21مه انتخابات شو چې هغې کې هم د دغه حلقې او د باجوړ نه د قومي سملی دپاره آزاد کاندید او د وژل شوي ریحانزیب کشر ورور مبارک زیب بریالی شو، خو د قومي سملی د څوکۍ ساتلو وروسته مبارک زیب د صوبۍ اسمبلی دغه حلقه پرېښوده. دا چې د دغه حلقې نه که د هر ګوند او یا بیا آزاد کاندید بریالی شو، د سیمې د ولس غوښتنې به ته سوي. همدغه پوښتنه مو تر ټولو اول د دغه حلقې نه د یو سماجی کارکونکو عبدالواجد نه کړی.
دلته د روزمره په بنیاد باندې ټارګټ کلینګ کیږي. دلته خلکو سرته خطر دی، خلکو ژوند ته خطر ده. نو اولنې کوشش بز مونږ د خپل نماینده نه دای چې هغه دی کوشش وکړي چې په هر فورم دی د امن لپاره आवाज اوچت کی او هغه دی کینی ډایلاګ ستو کی او د امن راوستل دی دلته یقیني کی. د اسمبلی په فلوري یا نور د جرګې د لاري په دادی اولنې کار دا وکړي چې هغه دی امن دلته یقیني کی. دمه په زمنګ مطالبه یې چیرې زمنګ چې کومه د افغانستان سره تړلې لارې دي دا د منځ ته فرانیزي.
د انتخاباتو د پر په دغه حلقه کې 1,00,000 او د 15,000 نه زیات نارینه او زنانه د رای ورکولو لپاره رېجستره شوي. ولې دغه انتخابي حلقه د بلدیتي نظام 1.5 خاریه او کلیوال کونسلونه هم لري. دغه تا د سیمې ځوانان د تعلیم نورو څخه زیاتره بهره ودونه تزي او غواړي چې د باجوړ بهر دراتون کې خوش ژوند لپاره روزګار او یا نوکری یانه وکي. هم دغه سیمو سیدونکو یو بل تعلیم یافته او په تعلیمي محکمه کې نوکر تن برهان الدین مشاد رډیو ته وویل د باجوړ آبادی ډیر زیاته ده، خو د لوړو زده کړو لپاره پکې سہولتونه نشته.
په باجوړ کې د بجلی ډیر غټ استون زده، بالکل بجلی نشته. مخ کې بداسې و چې مطلب په 24 غنټو کې باش پک غنټه اته غنټه بازي کې لس غنټه بجلی و. په بازي علاقو کې په 24 غنټو کې وی غنټه لراځي او په بازي علاقو کې اډوښته نه بالکل داغه 2008 نه د وسه پورې نشته.
د دغه انتخابي حلقې خلک د هم وای د امن او طالب نه پس باید دغه سیمه کې د سیلګری لپاره منسوبې جوړ شي، ځکه باجوړ شنه او خولي غورنه او درې لري، خو د سیلګری د نشوالي د وجې تر هیڅ ګټه نه د پورته کړي. فضل الله خان هم د دغه حلقې نه رېجستره رائے ورکون کې دی. هغه وای
په باجوړ کې
خصوصا په امن باندې غږ پورته کی مونږه ذهني د ټینشن ښکار شوی او د بدامي خلک د خوف او ویره سره مخامخ ته په دغه معنی مونږه ځوانان خصوصا دغه مطالبه کوي چې اولنۍ غږ د امن لپاره پورته کی.
هم د باجوړ دغه حلقي اوسیدونکو او ځای خبريال فضل الرحمن مشال ریډیو ته وویل د پټول باجوړ کې رپورټر پسې ګرځي دوغشتم حلقه بیا د باجوړ مینس او د زیاتې ترقی ول حلقه ده باید دغه ته د ټول باجوړ لپاره ضروری او بنیادی سہولتونه ورکړي شي
او د دې علاقې لپاره یونیورسيټي راوړي بیا په خاصه توګه باندې د جنکو تعلیم غټي شوز دي درته کې د ټول باجوړ کې په خار کې د یو ډیګري کالج دی د جنکو نو د جنکو لپاره هم ډېر مهمه نه چې د غیر لپاره هم اواز پورته کی او کم اس کم دوه کالجونه چې کم دي ډیګري کالجز د جنکو لپاره راوړي.
د باجوړ په دغه انتخابي حلقه د اعلان شوی انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمیشن باجوړ څنګه د معلوماتو سره سم تر دې وخته د کاندیدانو شمیره 34 ده چې په کې د سیاسي او آزاد حلقو کاندیدان شامل دي خو دغه لیست حتمی نه ده ځکه امکانات شته چې د ځینو تنانو کاغذونه مسترد شي او یا ځینې بیا لکه د تیر وختونو په شان خپل کاغذونه واپس واخلي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
مشال راډیو ته غواګیاست او زبوق غاګ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.